استودیو 8 صبح نشان می ده میکروفون به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر زیاده من نکام سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کام دیدی او ساعت اخبرون اوریدو تا خراغل است. در روان خبرون پدی را برخه که در ازاده رادیو مجله اونیز پروگرام خبریگی خو لحقه مخی پلند خبری برخه که با واوری چه در افغانستان در بحرانه و چار وزارت در پاکستان در پوزی استخباراتی اداره لخوا په اسلام آباد که در افغانستان در سفیر احزار در دیپلماتیک عرف خلاف کار بللای لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. د هم د خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سره د پاکستانی چارواکو لخوا ناسم چلند شوی دی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي او ترکی چارواکو د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احزارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د آی اس آی لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسیپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قنسلګري بندوي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسله والو 2 کسان په ډزو وژل او 2 نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پېښه تېر ماښام د ښار په 2مه ناحیه کې وشوه. ښاغلی اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو 140 پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یوه یخچالي موټر کې پټ شوي وو او د دوشنبه په ورځ په شانتی ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچال فعال نه و. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویټرز او اسوشیتد پرست خبری آژانسونه د یو جګپړي ترکی مقام په حواله چې نو غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلن خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړې څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 6 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت 9 کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدرز د ایران د قضایه قوه مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانه د وزیر ستيفن منوچن لقوله ویل شوی په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې پر خامنه ای راټول دي او د هغه بې ثباتون کې پالیسي تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او د ودانۍ د اشغال له څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت کې لګول کیږي. د 1909 کال وبخی د 1909 کال د نومبر په څلورمه نیټه یوه ډله قهرجن اعتراض کوونکي په تهران کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته ننوتل او له 500 زیات امریکایان یې برمته کړل. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه په رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرعلي خارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله د منلی دی. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دامنی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم دا وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی. نور جزئیات ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک اورف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې غونډه سره روانه کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې په دغو ښارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. په هغې اعلامیه کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په هغې هېواد کې افغان شرطافیر ورغوښتی و او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هېوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هېوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هېواد امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هېواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي، خو د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري. ښاغلی خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک اورف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو او چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترینګلې پاته سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله والا مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېره اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لورو یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاوره یې راکټي بریدونه ویشتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د ناری ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو په راکټي بریدونو کې شپږ پاکستاني سرتیري ټپیان سوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان په راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
په دوبۍ کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلی ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبۍ د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلې دي. د مقالې له مخې د ولسمشري ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالره نغدې پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی ولوړ پوری چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکو وو د الوتکې د خوړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو له مخې له خپلې ښځې سره په ګډه د جمیرا ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو له مخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیرا پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مخته وړي، او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسمه کړنه یې رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره یې هڅه کړې، په دې رپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دري ځواب ویلی. یورو ایشیا ریویو خپرونې په یوه مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2015 کال ترسره شوي. د خبرونې په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابۍ وروسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشا ریویو لیکلي ډیره هیله وه چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی شي. د خبرونې په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوځ د شمیر، تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپلو دښمنانو په نسبت له فوق العاده ښو امکاناتو برخمن وو. له دې سره سره بیا هم د یورو ایشا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونې په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي، او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو ور بیا جنگونو ته ورستنه شوه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، دا د لژمنې سره سم د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د وګړي نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکا ځان له یو دنیا ده. نو خام خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی دی، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکې ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکې ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهی سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او عبادات ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد نوموتی ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروازه شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعات او فرهنګ وزیر آغلی حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د آمو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندز اطلاعات او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو دروازه استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظری په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل په لوینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکړو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبحه، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه څه ده؟ جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. چې جرګه نه یې دا هسې ګډوډي به وي. پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی. بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډېر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نشته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه ده ته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکځو. د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاس جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم. حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیلې جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظامونو سره اوسیږي، نو اتمان د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي. یو فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښې بېلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینواری وایي چې اوس هم یو شمېر حکومتي اداره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي. په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترعه، او پښتنه هم دا کوم چې د تبلا لڅی شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده، ته دا داما وي.
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد سبقانان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وي او خپل چې دې ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا هغه د میسونو جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونو جوړ دی
او استاد د پاس په پاسه چې پیلګې دې لري دا ربر غونډه دات شه دي
دا چې دې دا سرمن دا چې دې د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه به هغه چیږي جوړیږي هغه تراشم بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل
په لګیږي او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دل د شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي کنه به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل ده
دواړو کې لکه आवाज
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو غوښوینو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت سې زین وخت کې یو ټیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښش کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا کیسه پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو د غزه پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره همدغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي اوس موږ په خپل په سر باندې مدر دي
او
ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا ټیک دا که وو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وو خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې
خب تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شی ده
دا ټیکه لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د څه یو شی ده لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د څه یو شی ده چې زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه څه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کوي وي دا دروي یا چنچل وي مکلی وي
دا ټیکه د ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو خامه خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیر مشهوره ټیکه ده
اوس پښتو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پښتو کې وي
پښتو کې دا ساده یو دغه د شل لکه په دې کې ډېر زمونږ پښتو سندرې
دي ته لګو غو دغه ټیکه چې دا سره
کوي
دا تینگره
تیکه او اغا مغولی بیا کم اندازه
مغولی اوز دو رقم تو مغولی دیا اوز چه ده لگه کلاسیکل دا غده لکه یو زمونگا استاسو دا لوگری سازونه که غگو لکه مغلی ده تاوی اوز گوره اوز خلی لوگری او ساد ده سبا در تخیر ده لگ داره
او غگو غگو
دا مغلی شلا
دا مغلی خان
یو بل ده چه اغل لکه کلاسیکل
کلاسیکل اغل سرنگه ده کلاسیکلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته در روپک مغلی لکه زمونگ افغانان دیشه دیتا لکه در دوارو مونگ لکه افغانان زمونگ اخپلا وقتی میارتا در لوگری تیکا دا دیتا مغلی ویل کی گی اوز پا اندوستان که چه دی لکه حال تا مغلی دوار شانتی دی هم دقا دی کنن لکه روپک میدار دی ولی روپک دی و مغلی
بلکل بلکل
دوار سیم و سیم دی پا وزن که یو شه دی او ماتری دی لکه او زربه دی دم او زربه دی او چنچل موزر بده او روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي که دلته پوسټه تما ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
اوس چې تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې وي چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورکا یو دوا درې څلور دغه سره
او تل په کلا روګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب کړم 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو دری ترو بوری بایی ساب یو دو دری سالور
یو دو
در دیر مشکل
در دیر مشکل دیزی بینا
شیب جان تاسو خیر دیوازد
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
یا دو سی چار
بلکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل طبلا سه موسم ما غشه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول د درش د ټولې ټیکې ته کاوي شي په دې آرام کې ستاسو
دغه کېدې شي چې په یو یوې سندره کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندره کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز د غسل لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دغه دغه خپل لکه دغه د سوق وایي شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مسایل کیګه مرز چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شوه په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او وزن بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې اکثره یې سپینګیری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامی سړی دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلې دي استاد صنم ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې وبخیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان یې پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوی شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ ته هم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغږو مشه مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وغږو مشه داسې لکه
خوندور راشي
نو د ټیکټ دا کیروا ټیکټ دا
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زر خیر دی او
مهرباني
او اواز مو خیر دی چې کوم زیاتې کیږي او ټول نظر معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغلاس پر توای
میرا زیات مننه وګم جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم انشاءالله هم تاسو سره خبرونه کوم
ډیره زیات مننه زبل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ متده
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سمه ولې چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوسم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبه د ونه د نامز د کړډي راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخیسته و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبه ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشتی رو لسنو نکنم بختنو کسی توبات څه ته وایي زیاتر وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرح راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کښې م ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوو
ډېر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی پوهنځي ته نه یم تللی خو په کور کښې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د کونځي کتابونو ترڅنګ د ادبیات کتابونه لوستي دي او هغه مونږ ته ډېر په مینه او په ډېر ښه انداز مونږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسې په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسې څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسې چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک، لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل لیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس
لاهم ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بله، هو ترې د ویلو
دي. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
همدا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله سي کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکي سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سي همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سي به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایس
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپرونې ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانه د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم لیلی مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وما ته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ راوست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه و سترګې مې درنې سوې. ږغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څېره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلې او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال
ki me نصیب.